وړاندې کوم د سهار 8 بجې دی تر 9 بجو د ازادي رادیو د لومړی او ساته خبرونه اوریدو ته خراغلس ترته وایم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوی خو لنډه خبری برخه هم لرو. د ناټو عمومي منشي وایي چې نړیوال د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري، خو افغان لوری هم باید دا ومني چې نړیوالې ټولنې د دې هیواد د پرمختګ لپاره ډیر ځاني او مالي تاوانونه ګاللي دي. په دې اړه په دې خپرونه کې یو راپور خپروو، خو تر هر څه مخکې د دې سات خبرونه واورئ چې ناجي ساپۍ چمتو کړي دي.
د هم تر د مهاله د سو مهمو خبرونو سرټی کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. چرواکو په هرات کې د زندان د لسو منصوبینو د نیولو خبر ورکړ، او پاکستانی طالبانو د دې هیواد له حکومت سره د سولې خبرې په موقع ډول ځنډولې دي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي د افغان ولسمشر دا څرګندونه چې ګواکې امریکا او ناتو له طالبانو سره جوړ جاړی لري د خندا وړ ګڼلې دي. اندرس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې وویل نړیوال د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري، او افغان لوري هم باید دا ومني چې موږ د ولسمشر کرزي د هیواد د پرمختګ لپاره ځاني او مالي تاوانونه او لګښتونه ګاللې دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په نیویارک کې خبر اعلانو ته وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په کراتو دا ډول توندې څرګندونې تبادله شوې، خو بیا یې د حل لاره هم موندلې ده. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان د حالاتو په باب ځانګړې غونډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت چې د رواني مارچ میاشتې په سر کې د دې شورا مشري په غاړه اخیستي، ویلي چې د شورا غړي هیوادونه او د افغانستان په مسله کې ښکېلې خواوې به د دې هیواد پر بېلابېلو ستونزو او مهمو تحولاتو خبرې او بحثونه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه او د نشه یي موادو قاچاق باید په جدي او دقیقه توګه د امنیت د نړیوالې شورا لخوا وسارل شي. د هرات چارواکي وایي چې د دې ولایت د زندان لستنه منصوبینی د دولت د وسلوالو مخالفانو د یو زندانی قومندان د تیښتې په قضیه کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د هرات د خري سرنوالۍ د سنف سرنوال ګلاب احمد رامش تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت له زندان څخه د قاري غلام رسول په نامه د طالبانو د یو قومندان د تیښتې د سرنوالۍ په اړه له نیول شوو کسانو تحقیقات پیل شوی دي. د طالبانو دغه قومندان چې ویل کېږي په غوریان ولسوالۍ کې فعالیت درلود، یوه اونۍ وړاندې په مرموز ډول د هرات له زندان څخه تښتېدلی دی. د هرات چارواکي وایي چې د دې قضیې د څېړلو لپاره به ډېر ژر له کابل څخه یو لوړ رتبه پلاوی هرات ته ورسي. په عین حال کې د طالبانو یو ویان قاري یوسف ویلي چې له زندان څخه تښتېدلی قومندان بیرته د دوی له وسلوالو سره یو ځای شوی. د هرات د زندان مشر او نورو مقاماتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی طالبانو د دې هیواد له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره خپلې هڅې په موقت ډول ځنډولې دي. د تحریک طالبان پاکستان یو ویان پرون خبر اعلانو ته په استول شوی ویډیو کې ویلي چې حکومت د سولې د خبرو لپاره خپل جدیت نه دی ښودلی. د پاکستان حکومت له طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې د خبرو د پیل نه مخکې یو میاشتنی اوربند اعلان کړي. د پاکستاني طالبانو ویان احسان الله احسان دغه ورځ د پاکستان پر ولس غږ کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې ونډه وانخلي او د سترو سیاسي ګوندونو په غونډو کې ګډون ونه کړي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان سن عام انتخابات د راتلونکو میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. راپورونه وایي چې پرون د سوریې جت الوتکو د لبنان په سرحدي سیمه کې پر یو شمېر اهدافو حمله کړې ده. د لبنان دولتي ټلویزیون ویلي بمباري په ارسل سرحدي سیمه شوي او سمدستي د مرګ ژوبلې په اړه سند ویل شوی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکټوریا نولند دا پیښه تایید کړې او ویلي چې د سوریې جت الوتکو د لبنان پر خاوره راکټي حمله کړې. له دې یوه ورځ وړاندې د سوریې حکومت لبنان نه غوښتنه وکړه چې له خپلې د حق وسلوالو د وختو مخه ونیسي چې د دمشق د رژیم پر ضد له یاغیانو سره یو ځای کیږي. د متعارفو وسلو د خرڅلاو د تړون په اړه مهمې خبرې اترې پرون په ملګرو ملتونو کې پیل شوې. سرمنشي بان کی مون له لویو قدرتونو وغوښتل سو د حق تړون د تصویب په برخه کې چې په نړۍ کې د وسلو د خرڅلاو اصول ټاکي د انعطاف په ښودلو سره مخ په وړاندې حرکت وکړي.
دا بله شکه یو ستونزمنه مسله ده. د قانون د حاکمیت نشټوالی لا هم د متعارف وسلو د خرڅلاو په برخه کې د وضاحت په وړاندې خنډ جوړوي. موږ له جامو نیولې د لوبو تر شیانو او رومي بانجانو پورې د هر څه لپاره معیارونه لرو. د کور د وسایلو او ټولو شیانو د خرڅلاو لپاره نړیوال معیارونه شته، خو د وسلو د خرڅلاو نړیوال معیار نشته.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د وسلو د خرڅلاو نړیوال تړون به د جګړه مارو، تنظیم شویو جنایتکارو ډلو او تروریستانو لپاره د وسلې ترلاسه کول ګران کړي. تیر کال په جولای میاشت کې د وسلو د خرڅلاو د څرنګوالي په اړه خبرې ناکامې شوې. د تړون پلویان غواړي هیوادونه مکلفیت ولري چې له خپلو سرحدونو څخه د وسلو د انتقال په اړه بیا غور وکړي، سو دا خبره چې وسلې له بشري حقونو د سرغړونو لپاره نه کارول کېږي یقیني شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی روانې خبرې چې د مارچ 23 نیټې به دوام وکړي وروستۍ هڅه بللي. په نړۍ کې د وسلو د تجارت ارزښت په کال کې له 70 میلیارد ډالرو اوړي. او د اسرائیل پارلمان پرون د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نوی ائتلافي حکومت ته د باور رای ورکړه. د سیاسي ګوندونو ترمنځ له 2 میاشتو خبرو او سلام مشورو وروسته د اسرائیل نوی حکومت د دوشنبه په ورځ لوړه هم ترسره کړه. له پارلمان څخه د نوی حکومت د باور رای له ترلاسه کولو وړاندې صدر اعظم نتنیاهو وویل له اسرائیل او د دې هیواد د اتباعو له امنیت څخه دفاع کول به د نوموړي د نوی حکومت لومړیتوب وي. د نتنیاهو په وینا اسرائیل دا مهال د ایران او سوریې له سترو ګواښونو سره مخامخ دی. له فلسطینیانو سره د سولې د خبرو په اړه نتنیاهو وویل نوی حکومت به له هغو فلسطینیانو سره د سولې خبرې وکړي چې د خبرو لپاره ښه نیت لري. د بنیامین نتنیاهو په نوي ائتلافي حکومت کې هغه سیاسي ګوندونه هم شامل دي چې د فلسطینیانو پر خاوره د یهودانو لپاره د میشت ځایونو له جوړولو ملاتړ کوي. د خبرونو پای
زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې دا واورئ چې د ناټو سرمنشي وایي دا فکر چې ګنې نړیوال ځواکونه او طالبانو په خپلو کې سره جوړ دي د خندا وړ دی. د اندرس فوګ رسموسن اشاره د افغان ولسمشر حامد کرزي وروستیو څرګندونو ته چې ویلي وو طالبان په خپلو حملو سره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور دوام ته امکان برابروي. اندرس فوګ رسموسن وویل افغان حکومت باید د هغو هیوادونو ځاني او مالی قربانۍ وستایي چې د افغانستان په لپاره یې ورکړي دي. لبلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ څو ځلې داسې توندې څرګندونې تبادله شوې، خو تل د حل یو لاره هم ورته پیدا شوې ده. رضوان مراد په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو جزئیات اوروي.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګ رسموسن پرون په بروکسل کې ویل دا په بشپړ توګه د خندا وړ ده چې ولسمشر کرزی وایي امریکا له طالبانو سره جوړ جاړې لري. رویټرز خبری اژانس په وینا د افغان ولسمشر روستیو څرګندونو له کابل څخه د امریکا دفاع د وزیر په توګه د چک هاګل لومړني سفر ته هم ضربه رسولې ده. د ناتو د سرمنشي په وینا د کابل او واشنگتن ترمنځ د توندو څرګندونو وروستۍ تبادلې د اندېښمن کړی دی. نوموړي ویلي په عام محضر کې د ولسمشر کرزي دا خبره چې طالبان له ناتو، ایساف او امریکا سره جوړ جاړې لري ردوي. اندرس فوګ رسموسن ویل دا تړون په بشپړ توګه د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري، خو له افغان لوري هم دا تمه لري چې ومني موږ د ولسمشر کرزي د هیواد د پرمختګ لپاره خپله زیاته وینه توی کړې او زیاتې پیسې مو لګولې دي. رویټرز خبری اژانس وایي د افغانستان په روانه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 3000 نړیوال سرتیري وژل شوي او د ځینو د تخمین له مخې یوازې متحده ایالاتو په افغانستان کې سلګونه میلیارد ډالر مصرف کړي دي. بلور ته بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش ویلي چې افغانستان دا مهال د امنیتي انتقال له یوې حساسې او پیچلې مرحلې څخه د تیرېدو په حال کې ده. نوموړي پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل د افغانستان اکثر سیاسي ګوندونه خلک او خپل ولسمشر حامد کرزی وایي چې متحده ایالات اوس هم د افغانستان ستراتیژیک شریک دی او پراتلونکي کې به هم وي.
افغانستان دی وای افغانستان غواړي او دا د دې هیواد د زیاتره خلکو ګمان هم دی چې هیواد یې د مشري رول ولري. د خپل برخلیک ټاکونکو محترم ګڼل کیږي. ځینې وختونه داسې خوځښتونه کیږي چې تل د اوس په شان همکارۍ لپاره ګټور نه وي. ځینې پیښې هم ښایي داسې فضا جوړ کړي چې د همکارۍ په ګټه نه ده. له میدان وردګ ولایت څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر کرزي امر او افغان حکومت ته د باګرام زندان د بشپړ مسؤلیت د سپارلو غوښتنه هغه سترې مسئلې دي چې یو ځل بیا د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې فرشته جلالزی د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستۍ غاڼه کې د افغانستان د ملي حاکمیت په اړه چې ولسمشر کرزی د خوندي کولو هیله لري یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانې لیکي جمهور رئیس کرزی په ورستیو کې پر امریکایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ د یو شمېر افغان محصلینو د اختطاف او د ملکي خلکو د شکنجې تور ولګاوه. ولسمشر کرزی هم داراس پر امریکایي ځواکونو تور لګولی چې تل یې د افغانستان د کورنیو تاسیساتو د کمزوري کولو هڅه کړې او په دې ډول یې د افغانستان د ملي حاکمیت پر ضد کار کړی. د واشنگتن پوسټ وینا جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د سیاست په ډګر کې داسې څیره ګڼل کیږي چې ساری نه لري. ولسمشر کرزی ویلي چې د خدمت دورې د 2014 میلادي کال تر پای بشپړیږي او د افغانستان د اساسي قانون پر اساس بل خپل دندې لري شي. یو شمېر افغان چارواکو ورسپانې ته ویلي چې ولسمشر کرزی د امریکا پر ضد له دې څرګندې مبارزې څخه بل هدف لري. جمهور رئیس غواړي چې په ټولنه کې د ځان دا تصویر له منځه یوسي چې ګویا د نورو خلکو لخوا کښېنول سوی رهبر دی او ځان د یو خپلواک او خودمختار جمهور رئیس په توګه معرفي کړي. د یو شمېر افغان چارواکو په وینا جمهور رئیس کرزی باور لري چې د ملي حاکمیت د تامین په صورت کې به خلک د ده او د حکومت ملاتړ وکړي او دا مسله د امریکا سره د ګډ شراکت لپاره مهمه خبره ده. او تر 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ځواکونو د حضور دوام ته لاره پرانستلای شي. داسې یوې موافقې ته رسیدو پرته سیاسي ثبات ته خنډ پېښېدلی سي او امنیتي وضعیت خرابېدلی شي. داسې وضعیت به بېلابېلو قومي او سیاسي ډلو ته چې حتی یو شمېر ولسمشر کرزی خپل دښمن ګڼي او د له منځه تلو هیله لري لاره هواره کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د جمهور رئیس حامد کرزی د ویاند ایمل فیضی په حواله لیکلي موږ د خلکو ملاتړ ته اړتیا لرو. ایمل فیضی د دې په ځواب کې چې د ولسمشر کرزی د ورستیو خبرو شاته مقصد څه دی وویل، موږ له امریکا سره د دوه اړخیزې امنیتي موافقې په خاطر هم د خلکو ملاتړ غواړو. خو ورسپانه لیکي حتی که د ولسمشر کرزی حقیقي غوښتنه هم دا وي، د هغې له خبرو څخه سړی داسې نتیجهګیري نه شي کولای. تایمز ورسپانه هم په خپل ورستۍ غاڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله لري. ورسپانه لیکي د پخواني شوروي ځواکونو یو زوړ ټانک په کابل کې د ناټو د ځواکونو یوې قرارګاه ته نږدې تر ځمکه لاندې وموندل شو. تایمز لیکي کچېرې ناټو د دغې پخوانۍ خبرې ثبوت غواړي چې افغانستان د امپراتوریو هدیره ده، نو سندې د خپلې قرارګاه تر څنګ دی. ورسپانه زیاتوي چې د جنوري په میاشت کې وطن د ناټو یوې قرارګاه ته نږدې د ځمکې د کیندلو پر مهال درې متره تر ځمکې لاندې یو زوړ پوځي ټانک پیدا کړ. وروسته څرګنده شوه چې دا تی دوش پیته ټانک لسهاو کلونه مخکې د پخواني شوروي له ځواکونو څخه په افغانستان کې پاتې شوی وو. تایمز وروسته زیاتوي په کابل کې د نوې ملسیزي په جریان کې د جنگ سالارانو ترمنځ خونړۍ جګړې پیل شوې او د پخواني شوروي څخه د پاتې شویو ټانکونو په مرسته دغه ښار په ویرانه بدل شو. په دې سیمه کې چې ټانک موندل شوی دی، د جان پیرسون په نوم د یو ساختماني شرکت مشر تایمز ته ویلي شایي جسدونه هم موندل شي، خو تر اوسه داسې نقشې نه دي پیدا شوي. د ښاغلي پیرسون په وینا ناټو دا وړاندیز رد کړ چې دغه ټانک باید د شوروي د اشغال د نقشې یا یادګار په توګه د ښار په یوه سیمه کې کښېښودل شي. دوی ویلي چې اوس د دې ټانک څخه د سربازانو په تمرینونو کې کار اخیستل کیږي او عسکر انداخت ورباندې زده کوي.
آزادی رادیویی مجله
زما سدولاغ غزنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د آزادی رادیویی مجله په پیل شوې خبرونه کې د پښتانه شورا د شپږم ټوک د چاپېدو په مناسبت له استاد عبدالله خدمتگار بختانی سره مرکه لرو. برکوال مخیل مو د کیسې غره د لمنې په یوه لرې سیمه کې لادبی فعالیتونو خبرې. استاد نجیب منلای د نامتو عارف منصور حلاج د ژوند او هڅو په باره کې معلومات راکوي. یو خوش حکایت هم لرو. اول پام وکړئ د ونی فرهنګي خبرونو ته چې امین کمالپوری لولي.
د مشروطیت د نامتو مبارز او د افغانستان د شلمې پیړۍ د لوی لیکوال او عالم عبدالهادي داوي د وفات د 2 کال په مناسبت دوه ورځنی سیمینار جوړ شو. په دې یاد غونډه کې چې د 13 او 1 په ورځو کې د کابل په انټرکانټینټل هوټل کې وه، لیکوالو، پوهانو، د ارواښاد داوي د علمي، ادبي او اجتماعي شخصیت په مختلفو اړخونو خبرې وکړې. ارواښاد داوي د امیر حبیب الله خان په وخت کې د مشروطیت او دیموکراسۍ د لومړیو مبارزانو په ډله کې شامل و، چې وروسته یې بیا ډېر کلونه په بند کې تیر کړل او د محمد ظاهر شاه د دیموکراسۍ په دوره کې د مشرانو جرګې ریاست ته ورسېد. له ده څخه په پښتو، دري ژبو ځینې منظوم او منصور آثار پاتې دي. ارواښاد داوي په افغانستان کې د نویو افکارو او ادبیاتو د معرفي کوونکو د سر د قطار په شخصیتونو کې حسابېږي. د اطلاعات و کلتور وزارت د ایټالیا سفارت او په کابل کې د یونسکو دفتر د کلتوري میراثونو د ساتنې پروژه لاسلیک کړه. د باختر اژانس له راپور سره سم ایټالیا د دې پروژو لپاره 1,200,000 ډالر مرسته کړې ده. دغه تړون په هغه مراسمو کې چې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې د نمانځنې په مقصد په کابل کې جوړ شوی و لاسلیک شو. په دې مراسمو کې د اطلاعات و فرهنګ وزیر سید مختوم رحین وویل چې په افغانستان کې کابو 1,200 تاریخي ځایونه د ړنګېدو له خطر سره مخ دي. ښاغلی رحین له نړیوالو څخه وغوښتل چې په بامیانو کې د بودا د 35 متره مجسمې د بیا جوړولو لپاره دې مرسته وکړي. په غور کې 3,000 کلن آثار کشف شول. د دنیا ورځپاڼې له راپور سره سم د غور ولایت مقامات ویلي دي چې دغه آثار د غور د مرکز چخچران د جلګې مزار په سیمه کې هغه وخت وموندل شول چې یو چا غوښتل خپل زوړ کور ړنګ کړي. په دې آثارو کې چې له لومړیو اټکلونو سره سم له 3,000 کاله پخوا وخت سره تعلق لري، 2 دیګونه او 15 د پتنوسونو غوندې لوښي دي.
د پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان او ژوب ترمنځ د دراسنده په نوم یوه لرې سیمه ده چې زموږ همکار برکوال میخیل ورغلی او د دراسندې د وجې تسمیې، د دې سیمې د ادبي جرګې او ولسی ادب په اړه یې ځینې معلومات راټول کړي دي او دغه رپورټ یې ورباندې برابر کړی دی.
د پښتونخوا ایالت لویدیز لور ته تر ډیری اسماعیل خان ښار وروسته درابڼه او ورپسې درازنده سیمه راځي. دا سیمه د ژوب ښار ختیځ لور ته لکه ایسا غره سهیل لور ته پرته کوچنۍ سیمه ده. په دې سیمه کې که څه هم د ژوند اسانتیاوې ډېرې لږ دي او د دوی ژوند په ډیری اسماعیل خان ښار پورې تړلی دی، خو د علم ډیوه په کې څه نا څه روښانه ده. د دې سیمې له یوه شاعر او څېړونکي اطلس خان شیرانی مې وپوښتل چې د درازندې د نامه ریښه په څه کې ده.
موږ هغه وطن ته یایو درازنده چې هغه پوره وار میدان وی په وجود کې هم زمرد د سر د پاس تلته د درازنده ویایو او لویازي دا درازنده درازنده نه ده. آلته ل پرواړې سره یو لوی وار وطن د شکل سړای پرورځي دا هم درازنده بولی او دا شي نور ځای نام ته سیاغه ته مر درازنده دا یو واجه ده. د بونو واجه ده چې په دې درازنده سي کوم ده. په خوا زمانه په دې کې درې مشهور درازنده وی خلک به دل لری لری به د غره اوړه غنم او دزار هغه به په انل نو د هغه د پاره هم دا دروز راندو لزم دروز راندو زخمانه درا زنده لزم خو ډیر چې کم زړې منی د لسانيات په دغه کې دا زدا غنم چې دا هوار میدان لواجه ده تنم دي.
په درازنده کې د کیسه غره د بجرګه په نامه ټولنه له 1900 میلادي کال راهیسې فعالیت کوي چې اوس یې لسګونه غړي پیدا کړي دي او په میاشت کې یو ځل سره راټولېږي، ادبي غونډې او مشاعرې کوي. د دې ټولنې یو فعال ځوان شاعر احساس شیرانی راته وایي چې په غونډو کې نوي ځوانان ډیر دي او لاله ادبي نقد او کره کتنې سره روږد نه دی، خو دا هم لویه خبره ده چې د ادب د ودې لپاره سره راټولېږي.
لکه څنګه سی نورې ټولنې کار کوي، داسې دلته زموږ هم یوه جرګه ده سی په نامه د کیسه ادبي جرګه ده. په دې کښې له موږ سره تقریبا تر 500 پورې ټول داسې رسېږي، 15-16 تنه کې دغه کوي کار مستقل، دغه له موږ سره میاشت پر میاشت حاضري کوي، ژوب له موږ دا لرې دی، او ډېری اسماعیل خان اثرات زموږ پر علاقه باندې ډېر دي. په دې لحاظ موږ دا یو چې له موږ سره داسې لیکوالان سی هغه لیا خو په خپلو پښو نه دي ولاړ. موږ دا وایو سی که تنقید موږ پیش کړو، تنقید په یو غزل باندې کوو، دا لیکوالان به زما په خیال ټیم له موږ سره دورې نه کېده، ځکه چې د دوی اول شروعات دي. خو زموږ سی کوم لیکوالان دي هغه په خپل هم کتابونه ګوري. موږ یوه مجموعه چاپ ده د څانګې په نامه، دا کې د ټولو لیکوالانو پېژندګلن هم ستا په دې کښې، او ورسره د هغې تر څنګه د دوی غزلې دي درې درې څلور څلور.
درازن د سیمه په ولسي یا فولکلوري ادبیاتو کې هم غني ده. اطلس خان شیرانی وایي د سیمې فولکلوري زیرمې د نوي ښاري ژوند له اغېزو سره ورکېږي، خو دوی تر خپله وسه ورباندې څه ناڅه کار کړی دی.
په شفاهي ادب کې که هغه ټپه ده که هغه، موږ ورته ډیوو وایو، خلک یې کاکړۍ بولي، دا ډیوو ده. په اصل کې ډیوو ډیوو د ښځې حال د نه را معلوماش، مطلب ته خو بدلې وایې خو پته د نه لګه په نظر نه راځي. ډیوو ډیوو د ښځې حال د نه را معلوماش دا بقاعده، او په دارنګ یو څو نورې دي چې هغه کې د ډیوو بقاعده، یعنی دا صنف یې په دې نوم نومیاته یې کړی دی. سدا دی دا غاړه نه ده، دا ډیوو د دې وطن ډېر زبردست زیرمه لري. په دې باندې ملګري لګیا دي، تر اوسه پورې موږ کتابي شکل نه دی ورکړی، خو ډېر څم راجمه کړي دي.
که څه هم درازن د یوه کلیواله سیمه ده، او شاعران یې د پښتو ژبې د نورو سیمو له شاعرانو او د هغوی له ادبي هلو ځلو او له روان شعري بهیره په ګوښه کې دي، خو بیا یې هم د شاعرانو شعري استعدادونه دا زیری راکوي چې که یې ادبي هلې ځلې همداسې روانې وي، نو ښه شاعران به پکې پیدا سي. د ځوان شاعر احساس شعراني غزل راته همدا احساس راکوي.
زما په مټو جوړ دی، زما په وینو رنگ دی، ستاسو په خار کښې کنه ښکلی محل بدرنګ دی، دې مې تیاره کښې ساتي، زه په رڼا پسې ځم بس په دې توره تیاره، او په رڼا مو جنگ دی چې چرته خاندي کله په مخ یې دوه رنګ شي. جانان مې ښکلی ګلاب، جانان مې تور لونګ دی، ستا به هم نشي نصیب د خوشحالۍ وختونه، د یوې کونډې ناوې د بنګړو تورو شړنګ دی، ځکه زما خوښېږي ځکه مې زړه کښې ځای کړي، یو د احساس کلام دی بل د رباب ترنګ دی.
د جنگ او سولې او د مینې او کرکې ترمنځ ځپلې ولسونو ملا هم د خوشحاله او سوکاله ژوندانه پر لور د سفر په لاره کې خنډونه ویني. یو بل ځوان شاعر شاهنواز ارمان په خپل ارماني شعر کې راته د ژوند د همداسې یو ارمان یادونه کوي.
مینه ګټه که تاوان، نه پوهېږم په ځان، دا جهان ښایسته په مینه که په مینه باندې وران، مینه ښه ده په جهان که تاوان دی که تاوان، ما ارمان ته جواب راکړئ یم د مینې په ارمان.
له ښارونو لرې او له علمه بې برخې سیمې عموماً ډېرې په تیاره کې وي او ستونزې یې ډېرې وي. د درازندې د شاعرانو په شعرونو کې طبقاتي رنګ هم لیدل کېږي. اطلس خان شیرانی په خپل شعر کې د خپلې ټولنې د بې وزلې او بډایه طبقې انځور وړاندې کوي.
عجیبه غوندې قانون دی ستا د کلي، دلته خلک ودانان په غوښو ولي، که پیسې لرې خیرات دی هم د نوم د باول خان دی، که غریب یې خیرات نسته هم د نوم دی د باولي، عجیبه غوندې قانون دی ستا د کلي.
ځینې دودونه که هر څومره هم د خلکو د ژوند لپاره ناستور وي، خو خلک ورباندې ویاړ کوي او نه یې پرېږدي. د درازندې شاعران خپلو دغو ناوړو دودونو ته هم کتنه کوي او پټه خوله ورته ناست نه دي. شاعر یې لاجمیر په خپل یوه نظم کې پر خپلو دغه ډول ټولنیزو ناخوالو نقد کوي.
د داسې کلي نه په کډه وړمه کور، سی پکښې جال وي غوړېدلی د پیغور، بدۍ دي ډېرې پکښې زیاتې، مالونه ځکې نه دي پاتې، زړه مې ډک سوی صبر نه کومه نور، د پلار یوه ژوندی کوونه لوڼه د بل اړې کوونه، دا جهالت زه نه منم در سره ورور، ښځه د پلار پر کور زړه کړو نه یې پرېږدو او نه یې زګه کړو، د دې رواج نه به مو کله زړه سي تور، ماشومې نجونه ور واده کړي ولور د تبې پر تازه کړي، میاژ یو زی جوړ کړي لور خور ته داسې کلی نه پکاډ وړم کور
د کیساغره په لمن کې د پروتو شیرانیو یا مرانیو پښتنو ژبه لا ډېر سوچا او لرغونې ده چې علامه عبدالحیا حبیبي هم یو وخت د دې سیمې تر سفر وروسته د تیرې شلمې میلادي پیړۍ په 500 کلونو کې د کوټې پښتو مجلې ته په لیږلې یوه لیک کې یادونه کړې وه. اړتیا دا ده چې د دې سیمې لیکوال پر خپلو کلیو وګرځي او خپل لرغونې تورې راټول کړي او د خپلې ژبې لغات له ورکېدو وژغوري.
استاد عبدالله خدمتکار بختانی وادیا کلن دی خو تر اوسه پورې لا په تحقیق او تالیف بوخت دی. په دې وروستیو کې د پښتانه شورا شپږم ټوک چې دوی تالیف کړی دی د لویې کچې په 400 مخونو کې له چاپه راووت او اووم ټوک یې هم علومو اکاډمي ته سپارلی چې چاپ یې کړي. له استاد بختانی خدمتګار سره د پښتانه شعرا د وروستي چاپ شوي ټوک د ادبي تذکرو د اهمیت او د پښتانه شعرا د لوی تذکرې د تاریخچې په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوم. استاد بختانی خدمتګار د پښتانه شعرا شپږم ټوک چاپ شوی دی او لیکوال تاسو یاست. د شپږم ټوک د خصوصیاتو پیسې کې اوسه خبرې وکړي د پښتانه شورا.
دا خو د پخوانو شاعرانو یو تذکره ده. پخوانی نه مطلب دا چې د وفات شویو شاعرانو او په دې کې که یو سړی زر کاله یا سل کاله مخکې وفاتی هم په دې لار کې راتلی شي او که نن یا پرون وفات شوی.
استاد نو په پښتانه شورا کې خو ځینې کسان پخوا معرفي سوي وو او ځینې به هم نه یې معرفي سوي، نو د تاسو دا معیار څه و د انتخاب؟
زما معیار دا و چې البته چې پخوا نه و معرفي شوي اول یو معیار دا و، او بل چې زما وسه رسېدلی په کومه منبع کې د هغه په باره کې ما ته معلومات لاسته راغلي هغه مې لیکلی.
چې خپله تاسې یو څوک پېژندلي هغو ته مو هم توجه کړې ده او که نه صرف په منابعو پسې ګرځېدلی یاست؟
دواړو ته. هغه چې زما د ژوندانه نه تر مخه وفات شوي ما نه دي لیدلي، نو ضرور د هغو په باره کې منابعو ته مې توجه کړې ده. او هغه کوم چا سره چې زما ملاقات شوی ناسته پاسته شوی ده هغه هم، او البته په لنډو الفاظو هغه زما د لیدنې کتنې اورېدنې یا د هغه شخص په باره کې نظر او معلومات دواره.
استاد بختانی دغه پخوانۍ تذکرې خو یو د شاعر ژوند ته توجه کوي، بل په یو ډول سره د کره کتنې منابع هم دي که د څو پیړۍ پخوا تذکرې په نظر کې وساتو. یو څه د شاعر د شعر پیسې کې هم وایي، البته پخوا خو داسې د مبالغو سبک هم ډیرو، کله کله به ډیره مبالغه کې کوله. څنګه تاسو وایست چې د شاعرۍ یو د هنر پیسې کې مو خبرې کړې دي دوی، یعنې یو د کره کتنې یو انداز مو لرلی دی؟
د کره کتنې کار بیل کار ده، د شاعر د پیژندنې کار بیل کار ده. که په ډیرو لنډو موجزو الفاظو باندې یو څه ولیکل شي فرق نه کوي، او که سړی قلم پسې راواخلي د شاعر د ژوند په باره کې خبرې ډېرې وي هغه پرېږدي او هغه پسې ځي کره کتنې پسې، هغه خو بیل کار.
د دوی د اشعارو پیسې کې چې مو خبرې کړې دي، یعنی د دوی آثار مو معرفي کړي دي، منظور مو دا دی؟
بله، هو د دوی آثار مو معرفي کړي، منظوم آثار که هغه چاپی دي که خطی او زه پی خبر ویم او خبر شویم یا کتلی میوی، او همدارنګ د ولسی شاعرانو چې د هغوی شعرونه بیا د سندرغاړو سره وي، حتی د هغه سندرغاړو چې د چا ډېر شعرونه ورسره وو د هغوی نمونه هم پکې راغلي چې د ده شعرونه پلانی سره یا بسانی سره ما اورېدلي.
استاد دا کتاب له اول مخه نه شروع کېږي، د اول مخ په ځای لیکلي دي 1601
او ورستای مخیم 2000 یو اتیا دی، نو پری حساب باندې 400 مخه کتاب دی. خو دا څنګه دا د مخونو شمیرم څنګه ده؟
د مخونو شمیره خدا سده چې دا اول شمیره د اول ټوک نه شروع شوه ده، بیا اول ټوک چې پاتره رسیدلې، بیا پاره شمیره چې هغه پاتره رسیدلې و، ورپسې شمیره بیا د دوهم ټوک راغله. دا دغه سعنانه د اول نه دغه سراغله ده په دې لړۍ کې چې دا افاده کوي چې دا ټول په حقیقت کې یو کتاب ده، یاد یو کتاب برخی دی.
د دې کتاب اول ټوک څوک شروع سو؟ د دې نورو ټوکونو پیسې کوم کې اوسه وایست؟
د دې کتاب اول ټوک په 1940 کال، کله چې استاد عبدالحی حبیبی د پښتو ټولنې رئیس و، دا اول ټوک هغه ترتیب کړی و، او چاپ هم د هغه د ریاست الته ریاست نه و، مدیریت عمومي و، د پښتو ټولنې لخوا چاپ شو په 1940 کال کې، او دغه ځای نه دا لړۍ شروع شوه. په بل کال دوهم ټوک بیا استاد صدیق الله رښتین لیکلی او ترتیب کړی و، هغه بیا په بل کال کې په دوم کال کې بیا چاپ شو. بیا نو په هغه مواد چې پښتو ټولنې سره موجود و په هغه وخت کې تقریبا ټول په همدې دوه کتابونو کې ځای شو، مګر پلټنه روانه وه هم د لیکوالو لخوا هم د پښتو ټولنې لخوا. بیا درېیم ټوکې په 1940 کال کې هغه ته چاپ ته وړاندې شو. هغه کتاب لا چاپ نه و چې د افغانستان دولتي مطبعې اور واغست، او د هغه کتاب ټول چاپ شوی نسخې لولا پښو پکې
د
دریم ټوک. هو، یو درې سلور د استاد الفت د لیکنې له مخه چې درې یا سلور ټوکه داسې استیل شوي و د چاپ زحمت ته فداکارۍ. بیا هغه باندې له سره یو څه نواقص او نیمګړتیاوې هم پکې وې. بیا هغه کتاب استاد عبدالشکر رشاد ته سپارل شوی و د پښتو ټولنې لخوا، چې رشاد صاحب په هغه وخت کې د پښتو ټولنې د رئیس مرستیال هم و، هغه ورباندې کار کړی و، څه زیاته څه کمی څه اصلاح څه تعدیل پکې راوستی و، څه نوي شاعران یې زیات کړي و. نو بیا هغه په 1942 کال کې چاپ شو.
دغه مؤلف او راټولونکی نو استاد رشاد دی.
دغه مؤلف او راټولونکی هلته لیکلی و چې د پښتو ټولنې د ادبیاتو څانګه، چې د ادبیاتو د څانګې مشر محمد حسن ضمیر صافی و، او هلته نور غړي او اعضا هم
مشترک کارو.
مگر هغه مشترک کار چې اوسو د سوځېدو نه وروسته کومه نسخه چې پاتې وه استاد رشاد ته چې وسپارل شو، نو د داسې په یو انتقادي نظر نوي معلومات یې پکې اضافه کړه، یو څه چې غلط ورته معلومېده هغه به یې کم کړي وي، او نوي شاعران یې مرزیات کړه، د یو چا چې شعر نه و شعر یې ورسره ځای کړی. خو دغسې یو کار یې کړی و چې تقریبا سړی د یو تالیف درته زحمت استلای استاد.
او دا ورستی درې ټوکه څلرم پنځم او شپږم
په هغه وخت کې الفت صاحب رئیس و، تر درېم ټوکه پورې د پښتو ټولنې بیا رښتین صاحب رئیس شوی و. دا رښتین صاحب یو ورځ ما ته وویل چې دا سلسله دغه د پښتو ټولنې نه پاتې ده، دا کار کته وکړي. ما وی استاد هغه نورو ټوکونو باندې دلته دسته جمعي کار کېده، او یوازې یو تن اواز به څنګه وکړی شم؟ هغه وی نه، اوس د پښتو ټولنې ټولو غړو ته ځان له وظیفې ټاکل شوي دي، او که ته یوازې دا کار واخلې نو دا بلا خیره شي. او د امیر و مامور خبره هم وه، د استاد و شاګرد او د مشر او کشر خبره هم وه، نو ما ډېر اصرار ونه کړ. یعنی ما ته سخت ښکارېده دا کار چې زه وکړم، خو ومې مانه د خدای په توکل شروع مې وکړ. بیا دا څلورم ټوک د 1945 کال په دې اخره کې مطبعې ته لاړ. او د دیارلس سو او پنځو سم کال په دی حواله کې په احمد بینا و لا چاپ او دا کار په ما کړی و. نو ما کوم تغییر پکې راوستی هغه دا و چې په پخوانو ټکونو کې د هر شاعر د پیژندنې ماخذ نه و ښودل شوی، او ما بیا د هر شاعر د هغه پیژندنې په پای کې خپل ماخذ بیا پکې ښودلی، او دا مې ضروري حتی دا مې ضروري خبره ګڼلې ده.
استاد، په دې کتاب کې وروستۍ معرفي شوې شاعره مستوره د شال ده، او دلته په سر باندې لیکلی دی شپږ سوه پنځه څلوېښتم، یعنی دا شپږ سوه پنځه څلوېښتم شاعر دی چې معرفي کېږي.
د اول ټوک نه نیولی تر اوسه پورې همدا شمېر.
او دا ترتیب یې بیا څنګه دی د دې شپږم ټوک؟ آیا هغه څوک چې ډېر پخوا وفات شوي دي هغه مو اول راخیستی دي، او چې نسبتا وروسته وفات شوي دي آخر ته، که نه دا هم دی تصادف له مخې؟
نه، دا تصادف نه ده، او د وفات د نېټې له مخه په ترتیب ده.
استاد، پښتانه شاعران خو ډیر دي، نو څنګه د نورو ټوکونو د برابرولو نیت هم لري یا مکار پې کړی دی؟
دا چې کله چې ما پنځم ټوک چاپاو، د پنځم ټوک په مقدمه کې ما یو ډول یو تعهد غوندې ورکړی و چې شپږم او اووم به هم برابروم. نو شپږم خو دا ده چې تاسې لاس کې ده، ووم هم ما تیار کړه، دې پسې دا چې چاپ شو ووم مې سپارلی د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته. بیا په ووم کې نور زما تعهد نشته، ځکه چې یو خو زه خپله سپینګیری شویم او نور کارونه هم لرم، او بل چې دا خو لوی کار ده، دا د یو سړي کار نه ده چې ټول ټوکونه ولیکي یا باید لیکلی وای. نو په دې ووم کې په مقدمه کې ما یو وړاندیز کړی ده، وړاندیز مې دا ده چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې یا د ژبو او ادبیاتو د مرکز په چوکاټ کې یا ځان له د تذکره لیکنې یوه اداره موجوده وي، رسمي علمي اداره، څیړنیز اداره وي چې څو تنه پکې کار وکړي د ټولو ولایاتو او د ټولو سیمو، حتی او دغه اداره داسې سیمې سره تقسیم کی، هم د وطن سیمې هم بهر، چې بیا محققین او څیړندویان هلته کار وکړي او سوانې ټولې کی. او بل دا ده چې ما ویلې چې مثلا په شلم کال کې اول ټوک لیکل شوی، کېدای شي چې د یو شاعر په باره کې تر هغه وروسته نور نوي معلومات هم لاسته راغلي یا راشي. نو بیا همدغه اداره دا کار هم تنظیم کړي چې دا نوي معلومات راځي او هغه اضافه شي او معرفي شي. د دې ګټه دا ده، یوه مهمه ګټه دا ده چې دا تذکره خپله خو یوه خبره ده، د یو شاعر قدردانی ده چې چاپ شو په کومه مجله کې یا په کوم کتاب کې، مګر په حقیقت کې دا یو ریفرنس ده د شعر او د شاعرۍ په مختلفو زمانو کې د مختلفو اشخاصو، او دا ریفرنس بیا د ادبیاتو بالخصوص د شعر د تاریخ او د وطن د تاریخ په باره کې مورخ ته لار خی، رڼا خی، مواد په لاس ورکوي، اسناد په لاس ورکوي. نو دا چې یو مرکزی اداره وي او دا د پښتنو شاعرانو څه چې پاتې ما نه خو ډېر پاتې دي، دا چې ما څلور ټوکه لیکلي دا خو د یو تن دپاره البته زه باید پې کلانکاري وکړم، مګر د قوم دپاره د وطن دپاره دا بیخي جزئي خبره ده، دا زما کار پکې هیڅ کار نه ده. ډېر پاتې دي او نور به هم راپیدا شي او هغه به شي، نو یوه اداره زه ضروري بولم.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
فریدا سیفی دا ځل یو کوچنی حکایت راته لري چې نوم یې دی د یو بزرگ هدایت کوونکی.
صدق ته چا ویل چی څنګه هدایت شوی لارخون کې د څوک دو ورته ویل څلورو کسانو هدایت را تکړی دی یو رسوا او بدنام سړی و چی په خوا کې تیریدم او لار می زینی چپ کړه چې حسینه خلک می د په خوا کې وویني د دې شراپام شول اواز را باندې وکړ ته خامخا پوهیږي چې سبا ته به څوک تور مخه او څوک سور مخه وي یو بل زلمی په لاره یو مست ولی چړنګ بنګ روان ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځي درته وویل ته چې په احتیاط ګامونه اغستې دي نه یې پریوتلې یو بل لرخون کې می یو ماشوم وو بل دیوې په لاس کې و ما ورنه وپوښتل درنا له کومه راغلې ده د دیوې ته وپوکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوا کوې ته راته ووایه د رڼا چرته لاړه یو بل ځل یوې کاسیرې راته هدایت وکړ هغه چې ډېره ښکلې وه راغلې وه چې خواله راسره وکړي له خپلو دردونو مې خبره کړي ما ورته وویل مخ دې پټ کا بیا غږېږه کاسیرې راته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرق یم دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم خو ته بس زما په لیدو ویریږي چې هغه به هیر کړي
یو هغه کس چې زموږ په ادبیاتو کې ډیر یادیږي او د اتل په سترګو ورته کتل کیږي حسین بن منصور حلاج دی منصور څوک په څنګه زمانه کې اوسېده څه یې وکړل ولې اعدام شو څنګه اعدام شو استاد نجیب منلی د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په خپرونه کې دغو او ځینو نورو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي
د منصور په ژوند کې ابهام هم شته ستونزې هم شته هغه افسانه چې د منصور په باره کې جوړه شوې دي په هغې کې هم ډېرې خبرې کېدلی شي زموږ بحث به د ټولو حوصله ونه لري مګر په یو ټکي باندې به فکر کوم چې زه او ته دواړه سره قانع شو چې زموږ په سیمه کې په شرق کې او خصوصا په افغانستان کې فکر ته په شکل ورکولو کې به تر منصور ډېر کم کسان پورته ځای ولري هر څوک د منصور او د دار خبرې کوي د دار او د پړي خبرې کوي اورنګزیب او شاه جهان غوندې اشراف صدقه شه تر منصور غوندې نداف نو که د اپلاتون په اندازه منصور مهم نه وي زموږ د فکر په شکل ورکولو کې تر هغه به کم هم نه وي نو له دې امله فکر کوم چې د فکر او فرهنګ په سرلارو کې په منصور باندې بحث بې ځایه بحث نه دی منصور حلاج په 2340 هجري قمري کال کې د فارس په جنوب کې د بایزا په سیمه کې د تور په نامه په یو خارګوټ کې زیږیدلی دی نیکه یې زردشتي و پلار یې مسلمان شوی دی او بیا د پلار سره په عربي سیمو باندې ډېر ګرځېدلی دی عربي ژبه یې تر کمال تر حده زده کړې ده د منصور د زیږیدو کال د هارون رشید د پاچاهۍ وروستی کال دی په دغو وختونو کې چې منصور ژوند کوي د عباسي امپراتورۍ د قدرت د اوج کلونه دي نو د عربي مشرتابه په مقابل کې ځینې حرکتونه هم پیدا شوي دي نو د منصور د ځواني په کلونو کې د زنګیانو شورش یا انقلاب کیږي چې منصور د هغه شاهد دی او د ځینو په وینا پاغي کې برخه هم اخلي
له زنګیانو د منصور افریقایان دي
افریقایي غلامان دي چې راغلي بغداد ته او دلته میشته شوي دي او د غلامینه یا آزاد شوي دي یا په آزاد حالت کې ژوند کوي مګر یو د بغداد غریبه طبقه ده په دغه وخت دوی شورش کوي په 2020 کال کې د زنګیانو شورش ماتیږي او ډېر کسان په دغه وجل کیږي په دغه وخت کې منصور خپل د زده کړو جریان ته دوام ورکړي انانوي زده کړې کوي مګر ډېر ځل د ډېر غټو صوفیانو سره مخامخ کیږي د ډېر نږدې استادان جنید بغدادي دی چې د تصوف په برخه کې ډېر لوړ مقام لري او سهل تستری منصور په ځوانۍ کې په عربي سیمو کې بغداد کې په فارس کې زده کړې کوي او د زده کړو په جریان کې د حتی تر قزاقستان هم سفر کوي. د سل توستری سره شاګرد کیږي. توستر په قزاقستان کې یو ښار دی او همالته د یعقوب الاقطا سره واده کوي. بیا په 200 هجری کال کې چې دی تقریبا د 26 کلو دی حج ته ځي او یو کال په مکه کې د حرم مجاور کیږي. په دغه ځای کې د په فکر کې یو بدلون راځي. هغه افکار چې د خپل استادان جنید او سهل نزده کړي وو د هغه په ښکاره بیانولو کې هیڅ ډول محدودیت نه مني او ځینې خبرې ډېر ښکاره کوي.
استاد منلی د منصور پیسه کې شاعرانو هم دا خبره کړې ده چې د اشتباه دا و یا کار دا و یا ځانګړنه دا و چې رازونه دی افشا کول. تاسو دغه خبرې ته اشاره کوي؟
دا د حرکت لومړی برخه ده چې د رازیو هغه خبرې چې صوفیانو پټي سره کولې د پخکاره ډول کوي، پخکاره مریدان لټي او په دغه جریان کې د خپل استادانو د قهر موجب هم ګرځي، خپل خسر د دنه خپه کیږي او د پیو ډول د ځان نشړي. په دغه حالت کې په بغداد کې دته ساحه تنګيږي، خپل ملګری خپل دوستان ته نه خپه دي، د رویشونو ملاتړ نه کوي او د رازی شرق خواته یو ډیر وګت سفر کې 15 کلن سفر چې خراسان ته رازی او د افغانستان په شمالي سیمو کې په داس ماوراون نهر کې ګرځي، په ډیرو ځایونو کې تبلیغات کوي، مشورات پیدا کوي.
د شرق ته دوم سفر شونه
یو خغه د ذکر سفر چې
چوادم کې کړو
دا لومړی لوی سفر دی چې 15 کال دلته تیری او په دې جریان کې د خراسان د تصوفي مکتبونو سره او د نور مذاهب سره هم یو څه آشنا کیږي. بیا زی دویم سفر مکه ته کوي او هلته په ځان باندې ګڼ خلک راټولې د سویل کې چې په دې دویم سفر کې تلور سوه کسان ورسره ملګري دي. نو له همدغه وخت نه د سره تزادونه نور هم شدت پیدا کوي. د دویم سفر وروسته بیا هم شرط رازی دا وری د هند خواته او د باسین په غاړه باندې ډیر عمر تیری، په ملتان کې وسیږي، کشمیر ته ځي، حتی د چین طرفان ته ځي چې په طرفان کې د زردشتي مذهب وسی پیروان لا تر اوسه ژوند دي او فعالیت لري او د مانی مفکوره پیروان هلته فعال دي. مانی یو شرقي عالم دی د همدغه زمونږ د سیمې چې ښه او بد دوه مهم اصله ګڼي او د مانی ټوله مفکوره د ښه او بد په مجادله کې نغښتې ده. د مانی مکتب پیروان طبعا د اسلام په خپرېدو سره شړل کېږي، تبیدېږي او اوس نو د اسلام په څنډو کې ژوند کوي. د هغوی سره ګوري، د هند د برهمنانو سره ګوري، د بودیزم د مذهب سره آشنا کېږي او د ده فکر د هغه شرعي چوکاټ نه ډېر بیرون وځي. بیا درېیم وار هم مکې ته ځي او هلته حج کوي، خو چې بېرته راځي د ده په تبلیغ کې هغه د مبالغې حد هم تیر شوی دی. نو د یو خوا په خلک راټول دي، د معاصرو صوفیانو ورسره ورانه ده ځکه چې د ده بې پروايي د هغوی لپاره خطر جوړولی شي، د فقهاو او د زاهدانو ورسره ورانه ده ځکه چې د شریعت هغه ظاهري پیغام د ده په هغه عمره حرمت قائل نه دی لکه په ټولنه کې ورته ضرورت دی. سیاسي قدرت هم د بیلابیلو اړخونو نه ګواښیږي او د دغه سیاسي حرکت زغم پکې نشته، نو په ده باندې ډېر زر د تکفیر حکم کیږي.
استاد منلی، مخکې له دې چې د ده د ژوند دغه ډېرې مهمې برخې ته یعنې د تکفیر د تور پیسه کې خبرې وکړو، تر اوسه چې تاسو کومې خبرې وکړې زه یوې نتیجې ته ورسېدم چې آیا تاسو دا نتیجه منئ که نه؟ عباسي امپراتوري د اوج په دوران کې وه او ډېره پراخه وه او منصور هم ډېر ګرځنده سړی و، چین او هندوستان او خراسان او کوم ځایونه یې ولیدل او له مختلفو کلچرونو فکرونو مفکورو سره آشنا سو او د زنګیانو شورش یې هم ولیدو. که د ده د نظریې یو مثبت تعبیر کوو نو دا یو وحدت الوجودي و، یعنی د غوښتل چې دغه ټوله دنیا یو وګڼي. آیا ویلی سو چې د په حقیقت کې غوښتل چې دغه خوره وره دنیا چې ده، دا خوره وره قومونه چې دي، خورې وری عقیدې چې دي او دا تضادونه چې دي، حتی هغه د مانی ثانویت چې دی، دغه ټوله سره را یو ځای کې وین غاړي، یعنی له دغو پراخو تضادونو نه د الهام اخیستی دی او وحدت تللی دی.
د خپل چاپیریال د مختلفو نظریاتو نه الهام اخیسته ده او د فکر په دغه چوکاټ کې جوړ شوی،
یعنی له هغه تزادونو خورو ورو حالاتو سره د فکر په یو ډول سره یو عکس العمل بللی شو،
یو عکس العمل بللی شو. مګر دا چې ده په شعوري ډول وغواړي چې د دغه نظام په مقابل کې، دغه نظام د کمزوري په مقابل کې ودرېږي او هغه سره راټول کړي، فکر کوم چې دا به یو څه مبالغه وي. ده د شهرت غوښتونکي ښکاري، ځکه چې هغه خبرې چې دی کوي په عام محضر کې چې نور صوفیانې پټوي په ده باندې خلک راټولوي، او ظاهرا د ده دا خوښیږي. د 300 کسانو په ملتیا چې دی حج ته ځي، دا هم د شهرت غوښتنې یو اړخ بللی شو. دلته په شرق کې چې دی مریدان ساتي او د هغوی سره اړیکې ټینګوي، دا هم د شهرت غوښتنې او د قوت غوښتنې یو اړخ بللی شو. د ده ملګري لکه بایزید بستامی او حسن خرقانی او دا نور چې د ده نه ځان په څنګ ته کوي، هغه هم شاید د ځان د ساتلو په خاطر وي. نو د ده په فکر باندې د ده د عصر تاثیر په طبیعي ډول باندې ډېر مهم دی. دی ګرځنده سړی د هر ځای نه هر څه یو څه راټول کړي دي، او بالاخره دی غواړي چې دې ته یو د خپل ځان د اقناع دپاره یو انسجام ورکړي. نو هغه د دغه وحدت الوجودي فلسفه چې د ده نه مخکې پیدا شوې ده، او وحدت الوجودي اصل منل شوی اصل دی په دغه وخت کې په ځینو حلقو کې، مګر په ښکاره ډول نه بیانېږي، ځکه چې په ښکاره ډول دا د شریعت سره په ځینو ځایونو کې په تضاد کې راځي، او د شریعت سره مقابله په دغه وخت کې شریعت جوړېږي یو ډېر سخت کار دی. د سیاسي، فرهنګي او فلسفي چاپیرا په نظر کې نیولو سره د منصور جزای په عراقي ټولنه کې، په عربي ټولنه کې، په اسلامي ټولنه کې نشته. نو په ده باندې د تکفیر ټاپه لګول کېږي، او د المقتدر په وخت کې د
عباسي خلیفه
د محاکمه کېږي. د ده محاکمه 9 کاله دوام کوي. دا پخپله چې د ده محاکمه 9 کاله دوام کوي، دا په دې معنا ده چې د په دربار کې په کافي اندازه روابط لري. څوک د ده په ملاتړ کې ولاړ دي، څوک د ده په مخالفت کې ولاړ دي. د پخپلا د سي مقام لري چې د سره مخالفت د شخص سره د مخالفت په حساب پیژندل شي. حتما د سره مخالفت د یو بل چاته ضرر رسول په خاطر هم لازم ګڼل کی، د نملاتړ د یو بل چا د نملاتړ د حاصلولو لپاره هم لازم ګڼل کی. دا د دربار په لوبو کې ور داخليږي، او لامده حمله د باندې کیږي، بیا د باندې تخت هندستان ته راځي، بیرته د هندستان نه چیزی بیان ول کیږي، او پولیسي ځل باندې هم چې د محاکمه کیږي، او د د مرګ فتوا صادریږي. نو په لسګونو عالمان سره راټولېږي، څه وړوکی خبره نه ده، لسګونو عالمان به سره راټولېږي د بغداد د قاضي تر مشرتابه لاندې چې محمد ابن یوسف د امام ابو حنیفه شاګرد او د حنفي فقه تدبینونکي د دغه قضایي هیئت مشر دی.
او استاد بن له خپل د منصور هم له سنی کورنۍ سره تعلق لري، او په هغه وخت کې د سنی فقه حاکم هم و.
سنی فقه حاکم د شیعه نظریات راوتلی دی. جعفر ابن صادق په دغه وخت کې خپل نظام جوړ کړی دی، یعنی فقهي نظام جوړ کړی، جعفر نظام جوړ شوی دی.
البته وفات دی،
وفات دی په دغه وخت کې، او د اسماعیلی نظریاتو پلویان هم په خصوصا په مصر کې په پرمختګ کې دي. نو دا یو ډیر خوځنده فکری ماحول نمایندګي کوي. د محکمې نه وروسته د په مرګ محکومیږي، او د اتار په وینا 3000 کسان د بغداد میدان کې راټولېږي او د مرګ ننداره کوي.
او استاد منلې اتار خو تر منصور څو پیړۍ وروسته اوسېدلی دی. په دې راوروسته پیړیو کې بیا وار په وار منصور په ذهنونو کې ډېر غټ سوی دی. نو زه نه پوهېږم چې د اتار خبره به څومره سړی مستند وبولي، خو د ده د مرګ په ایسه کې چې داسې یو بله ډېره مشهوره خبره کېږي، وایي دی یې اول وواهه، بیا یې لاسونه او پښې ورغوڅې کړې، بیا یې اعدام کړو، بیا یې وسوڅاوه، بیا یې د ده ایرې هم د جلې سیند ته واچولې. دا بیا په ډېرې واضح مخالفت باندې دلالت کوي. آیا دغه خبره دغه د دې اثر سره تعلق لري، د دې مرګ پیسې کې ویل کیږي، او کنه دا هم په وروستو پیړیو کې بیان شوې خبره ده؟
د دې اثر سره تعلق لري تر واحده په وروستو پیړیو کې لویه شوې ده. د اعدام صحنه په بغداد کې یو ډېره مهمه صحنه ده. بایزید بستامی چې د ملګری وو، د مرګ په باره کې ځینې خبرې لري. همدغه نور کسان پس له مرګ د سر له تنې پرې کیږي، تنې سیزل کیږي، او سر یې 2 کاله د خلیفه د مور په خزانه کې، په هغه ځای کې چې دښمنانو سرونه ساتل کیږي، دا هم ایښودل کیږي. نو د ده مرګ یو وړه خبره نه ده، او په خپل ژوند د ده دلالت کوي چې منصور وړوکی کس نه و. د منصور د مرګ نه وروسته تقریبا 3 پیړۍ د منصور شخصیت بیخي هیر دی. څوک ورته توجه نه کوي. اتار د منصور د مرګ درې پیړۍ وروسته راځي او په دغه وخت کې د دب شاوخوا افسانې جوړې شوې. دا هغه وخت دی چې عباسي حکومت خپل د هغه د طلایي کلنه تیر کړي دي او نور د ړنګېدو په خوا روان دی. نو په دغه حالاتو کې چې اتار د منصور په اړه په تذکرة الاولیا کې څه لیکي، تر ډېره حده افسانه ورسره ګټه شوې. درې سوه کال ډېر زیات عمر دی
او اتار خپله په چنګیزي حملو کې وژل کېږي.
اتار په خپله په چنګیزي حملو کې وژل
کېږي، یعنی دا هغه زمانه ده چې مرګونه ډېرېږي، قتلونه ډېرېږي او قرباني ته هم ضرورت ډېر پېښېږي. نو په دې وخت کې د منصور څېره د تاریخ له دوړو راوځي او روښانه کېږي. دغسې یو څه
قربانۍ د ځلولو وخت دی او د قربانۍ د ځلېدلو وخت دی.
البته استاد منلی، تر اتار ډېر پخوا په کشف المحجوب کې دغه حجویری داتا صاحب داتا گنج بخش دی هم لیکي چې زه بغداد ته تللی وم، هلته د منصور کتابونه ما ولیدل او منصور لوی سړی دی، دی ستاینې کوي. یعنی لږ مخته هم یادېدو
یادېده، مګر په دغه سطح نه و چې داتار وروسته دی. خلیفه د ده د اعدام نه وروسته د بغداد کتاب پلورونکي راټولوي او د هغوی نه ژمنه اخلي چې نه به د منصور کتاب اخلي نه به یې خرڅوي. دا هم د یو ډول فرهنګي بندیز لګولو نمونه ده چې په دغه وخت کې لیدل کېږي او د منصور د کتابونو اهمیت ښیي. د منصور په اړه ویل کېږي چې ډېر زیات کتابونه لیکلي، په لسګونو کتابونه یې لیکلي دي چې اوس په لاس کې نشته.
د عربي شعر دیوان خشته،
د عربي شعر دیوان شته چې په هغه کې تقریبا ډېر شتربیخت شعرونه دي، وړکې دیوان ګوټه دی او شطحیات پاتې دي. شطحیات هغه خبرې دي چې د عادي عقل سره اړخ نه لګي او د ځینو استادانو په تعبیر باندې زموږ اوسنی چټیات د همدغه شطحیاتو نه راغلي دي. شطحیات په صوفي حرکتونو کې یوه عامه خبره وه. ډېرو صوفیانو شطحیات لیکلي دي، یعنی داسې خبرې کړي دي چې عام فکر ورته نه رسیږي یا معقول انداز نه لري، مګر وروسته بیا پکې د تصوف د اصولو په رڼا کې سړی کولی شي چې بعض شیان پیدا کړي. دغه دوه شیان د دیوان او شطحیات تر موږ را رسېدلي دي. نور آثار یې موږ ته نه دي را پاتې، خو مشهور آثار و، مهم آثار و او خلکو اخیستل، خلکو لوستل. نو پرته له شکه چې ډېر مهم کس و. البته که اتار دا خبره مبالغه وګڼو چې سل زره کسان د ده اعدام صحنې ته راغلي، نو کم له کم په زرګونو خو راغلي وو. بایزید بستامی چې یو ځای کې وایي چې کله چې دی ووژل شو نو ما باندې دنیا تنګه شوله او د خپل زړه د تسلۍ په خاطر لاړم، د ده د زوړندې جنازې لاندې مې مونځ وکړ تر سهاره، او د سهار په مانځه کې ما باندې له پاسه غږ وشو چې په زړه کې دې چې څه دي هغه ووایا. نو ما ویل چې په ده باندې دې ولې دغسې وکړل، او له پاسه راته جواب راغی چې مونږ ده ته یو سر ورکه، د خپلو اسرار نه ورته یو سر ښکاره کړه، او هغه د دې سر د زغمل وړتیا نه درلودل، هغه یې فاش کړه، او څوک چې سر فاشوي د هغه همدغه سزا ده. د اسرارو ښکاره کول په تصوفي حرکتونو کې یو نامنلی اصل دی. نو د خپل ژوند باندې مهم کس دی، پس له مرګه شاید بیا هم خواره واره مریدان ولري، دوستان به لري. دا تګنج بخش د ده یادونه کوي. بغداد کې چې دی وایي چې ما د ده کتابونه ولیدل، شاید چې دا یوه مبالغه وي ځکه چې کتابونه یې په لاس کې نه وو په هغه وخت کې، مګر په طبیعي ډول به داسې حلقې پ لیدلي وي چې د منصور یاد یې دروم ساته.
استاد منلی، د منصور پیسه کې کله دغه بحثه یو څو ټکې راوباسو. یو منصور ځکه وژل سوی دی چې د هغه صوفیانه ځینې پټ رازونه چې صوفیانو به عامو خلکو ته نه ویل، هغه یې عوامو ته وویل او د اعدام ته لاره پرانیسته. بله خبره دا ده چې دی هم د شهرت شوقي و. یو پخوانۍ کلمه ده واقعیت طلب، یو څوک دی ماجرا غواړي. د ده په طبیعت کې دغسې یو شی هم شته چې ماجراوي غواړي، او ګمان کوم دا ارزو یې ډېر ښه پوره سوې ده. تر اوسه په افسانو، په روایاتو، په شعرونو کې ژوندی پاتې دی. بل یو بل اړخ پکې دا دی چې منصور یو وخت هیر دی، به یو وخت بیرته لویږي. له دې نه سړی دا تاریخي زده کړه کولی سي چې په تاریخ کې کله چې یو څوک بیرته لویږي د یوه ضرورت په اساس لویږي، کله چې یریږي د دغه وخت ضرورتونه ورسره غوټه نه وي، بیا بیرته ایر سي. ما دغه د جهاد په کلونو کې ما ډېرې کورنۍ ولیدې، زوی بې پیدا سو، منصور نوم بې پکې شد. ګومان کوم دغسې یو نتیجه هم له تاریخ اخیستی سو.
پرته له شک چې داسې نتیجه ترلاسه شو، که همدغه زموږ د بحث نتیجه شي، فکر کوم چې دا به یو ډیره ښه نتیجه ګیری.
استاد منله یو خبره بل هم کوم له دې نتیجې وروسته، د انسان ذهن دې ته ډیر مایل دی چې ځینې کسان اعلی مثالونه وبولي، که دوی اعلی مثالونه وي هم نه خو ډیرې لویوي، پهلوانان به ډیر تیر شوي. خو زموږ زړه دا غواړي چې رستم ډیر لوی کو. د انسان دغسې یو تمایل هم د ده په ډیر مطرح کېدو کې نقش لري، او تنها دا د منصور نه دی، ډیر خلک یې ګمان کوم دا د انسان یو قسم یا کلتوري غوښتنه ده یا فطري غوښتنه ده، خو یو اعلی مثال او ماډل یې پکار وي.
د انسان فطري غوښتنه ده چې په مخ کې باید اعلی مثالونه ولري، یو ډول ایډیال باید ولري چې عمل خواته لاړ شي.
او که هغه ایډیال غومره ایډیال هم نه وي لکه دی چې دی، باید په لوی لاس هم په ایډیال بدل کړي.
دی په ایډیال بدلوي او تاریخ ورسره په ځینو مواردو کې مرسته کوي. د دې بس د خپل خاتمه لپاره غواړم چې د منصور یو شعر چې ما له انګریزي ژباړلی دی تاسو ته وړاندې کوم.
ارشاد:
زه هغه یم چې پرې مین یم، زه هم هغه یم چې پرې مین یم، چې پرې مین یم هغه هم زه یم. موږ یو دوه روحا یو کالبوت کې، که ته ما وینې هغه لیدای شي، که هغه وینې دواړه درښکار کړو.